ساعت 10 بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالو په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان د بیلابیلو سیمو د امنیتي مسایلو په باب راپورونو سربیره په یو راپور کې اوري چې د پاکستان په شمال ختیځ کې یو ویش پنجابي کارګر تښتول شوی دی. دو اونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی افغان چرواکي وای د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیو لپاره پر روانه عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. ناټو وای په کندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون د بمباری په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي. او ایرانی رسنۍ وای د دې هیواد انقلاب ساتونکي ګارد سپایي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان نظامی چارواکي وای د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیول لپاره پر روان عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې د 12 وسلوال طالبان وژل دي. د شاهین قلی اردو د لومړي لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي رادیو تول چې له وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د وی په دغه جګړه کې 12 وسلوال مخالفین هم وجل شوی دي چې جسدونه اوس هم د جګړې په ډګر کې پراته دي او یوان د وسلې هم د افغان سرتیر لاسته ورغلی دي. د جګړن رضا پوینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ عوامي قمندانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنی د کورونو خواته پرشا شوی دي. خو شاو خایم ځکني مینونه ځای پر ځای کړی دي ځکه خو د ملي ورو سرتیری د ولسوالۍ د ودانۍ خواته ورو پرمخته کوي. شاغلی رضای ډاټ سرګن کړ چې په نږدې وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوال طالبانو ونیسي. طالبانو شپږ ورځې مخکې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ له یوې سختې جګړې ورسته له حکومتي ځواکونو ونیوله. ناټو پرون ویل دوی په کندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون د بمباری په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلې دي. ناټو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل، امریکایي جنرال ویلیم هایکمن له دوه نورو جنرالانو سره ټاکلې څو هغه څېړنې رواني وساتي چې جنرال ریچارډ کیمپل کړی وي. د ناټو له دفتر په خبره سوي خبر پاند کې د جنرال کیمبل له خولې ویل سوي موږ باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپل هرې تیروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخوا امریکایي چارواکي وای په کندوز کې پر وروختون د بمباری او د ملکی خلکو د مرګوب لپاره خبرېدونکو راپور د سیډونو د دوام لکبله ځندېدلې دي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان تول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل تر اوسه دا راپور نه دی چمتو کړی. آش کارټر وویل موږ غواړو دا چړنې بشپړ سي خو دا هم غواړو چې دا چړنې په سمه او رښتینی توګه تر سره سي. امریکایي لوتکو تقریبا 3 اونۍ وړاندې د کندوز په ښار کې د بیسرحد ډاکټرانو پر وختونو بمباری وکړه چې د روختون ديار لس کارکونکو او لاس ناروغان پکښ وژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ د 15 نړیوالو یو ورځنوي سیالۍ لړۍ پرون د افغانستان په بریا سره پایته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجه غړیتوب لورونکو دویمه لوبډلې ده چې د نړیوالو یو ورځنوي سیالۍ لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لورونکو هیواد څخه د لوبې وګټلې. د 15 نړیوالو یو ورځنوي سیالۍ د لړۍ ورستي لوبه پروند د زیمبابوي په بولاوایو ښار کې اوسوه. د دغه لوبې په چا زیمبابوي وګټل او افغان کرکټ ټیم ته د توپهنی بلنه ورکړه. افغان لوبډلې د نو لوبغاړو په سوځیدو سره سیالي لوبډلې ته په 50 اوورونو کې د 200 شپور څلوښمن دوه هدف وټاکه. خو د زیمبابوي لوبډلې هدف پر نه کړای سو او د لوبې په 45 اوورو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 102 منډه جوړ کړې. په دې توګه افغانستان له 50 څخه د 3 لوب په ګټلو د دې 15 ورځنۍ نړیوالو لوبو ګټونکې سو. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش لزړی رادیو سره خبرو کې دا یو تاریخي بریا وبلله.
کومړي زل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې دی یو بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکو هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي یو سیریز ګټي یو کپتن غوړي خپل ملک نه د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل ده.
د دانش په وینا دا بریا به د افغانستان کرکټ لوبډلې ته د نړیوالو لا ډېره پاملرنه ور واړوي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 50 پله، یو یورو 70 افغاني 90 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 90 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پله او زر پاکستانی کلدار 412 افغاني. بیا هم شرغلست. ایرانی رسنه وای د دې هواد د انقلاب ساتونکو ګارد سپایي بازداران انقلاب دوه نور غړي په سوری کې وجل سوی دي. د فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او د میلاد مصطفی د سوری په شمالي شهر حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او شنبې په ورځو کې په جګړه کې وجل سوی دي. د ایران انقلاب ساتونکو ګارد سپایي بازداران انقلاب په سوری کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وجل سوی کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په خوانی ساتونکو و. په دې وروستیو کې په سوریه کې د ایرانیانو تلفات زیات شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د به کوردی ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونه د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړه. نوموړي د کوردان لخوا په رمسته سوي یو خپلواک سیاسي تشکیل کې د تلابیس شار بدلول وغندل. اردوغان وویل دوی غواړي د سوریه شمال په بشپړ توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ورنه کړي. تلابیس د جنوب په میاشت کې د کوردانو د ساتنې په نوم یو کوردی ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیوه. ترکیه له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. او د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د اویایي کلیزې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په ابي څراغونو روښانه کیږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیاتې ودانۍ او تاریخي ځایونه په ابي رنګ چې د ملګرو ملتونو رسمي رنګ دی روښانه سي. د ملګرو ملتونو د اویایي کلیزې لمانځنه پرون له نیوزیلند څخه پیل شوه او د ورپسې په استرالیا کې د سېډني اوپرا هاوس ته ورسېده. د لمانځنو د مراسم به له یو هیواد څخه بل ته دوام وکړي. د چین تر لوی دیوال او د اردن د پیترا تر لرغونی ښار به ورسیږي. د روسیې تر های میتاج موزیم او د یو شمیر نور هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هله څرګنده کړي چې د یو ورځې لپاره نړۍ په ابي رنګ اړول به مشته د غوړه سبا لار روښانه کړي. د اکتوبر 28 نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د خبرونو پای.
ساعت 10:08 د تاسیس مشخلا آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې. د امنیتی ځواکونو له عملیاتو وروسته په لسګونو وسلوال طالبان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو دریا په یو ټاپو کې رایسار شوي. د هلمند والی وای لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري.
زموږ عملیات په قسمت مارجه، قسمت نادالی او ګریش کې دوام لري.
د کرکټ بورډ اجرایی رئیس زیمبابوې ته پرونی ماتي تاریخي وبلله.
څومره ځل دا افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې دی یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا ډیری اسماعیل خان ښار ته نږدې له ټانک شارګي د یوې کمپنۍ تر شلو زیات کارګر تښتولي.
دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیارې تښتول شوي دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیزي لړۍ هم خبرو. افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي په دې اړه خبر کړی دي. له بلې خوا طالبانو دارت کړی چې ګوندي وسلوالې د ترکمنستان خاورې ته اوښتې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندبروي.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوال وی وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجنیر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته ویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي
انجنیر احمد وای خماب یو سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نکړي سو کولای شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالف وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. دا ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسول سلطان فیضی ازادي رادیو ته ویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال دامو پسین کې هغه ټاپو ته وختلی چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه د افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاوريته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی خوده لري او لازم تدابیر نیولې. د ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتي دفتر مسول ویل د محل وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر نو تصمیم برې دیګران چې بیا هم تصمیم شون یک گزینه هست.
خغلی فیضی وایي ک پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب د لمنځتلو زکه دی چې لوی خواجه میرا روان دی او بل خوا لوجستیکی سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. دوی په حقیقت کې لوی طبي محاصرې سر مخ دي. د رويټرز خبري اجانس دی او طالب بیان لخلي وایي چې وسلوالي له پولیا غاړه نه دی وختي. نو موږ زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وچنګیږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن او بالا ویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزی اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامی همکاریو ته اړتیا ده.
په هلمند کې لچېری اونۍ رئیس د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په دې اړه د هلمند له والی سره مرکه لرو خو مخکې تر دې کاپیسا ته ځو. په کاپیسا کې هم په تېره بیا د دوو ولسوالیو تګاب او السای اوسیدونکي شکایت لري خصوصا له ناامنۍ څخه. همدا اوس د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم فائق د ټلیفون له لارې راسره دی. جنرال صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د تګاب او السای اوسیدونکي په ځانګړي ډول لنامنی دې شکایت لري. تاسو د دې دوه ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومات دي چې تقریبا بیا په مخ کې د لسای پر ولسوالی د اسلام او د وطن دشمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمن پرسنل د اردو ملي او د پولیس ملي او د امنیتي ملي ټول پرسنل په ډېر مړانه باندې د خپل سنگرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بل اخره موږ غوښتل چې د علاسای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دشمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل چې د قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دشمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وه. خلک یې په داسې حاله کې ایستلي وه چې د هر چا کورو ځای او مال یې همداسې پرې ایښی وو. ورته ویلي وه چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو. دا خلکو ته دغه کړی وو. بالاخره موږ د خپل ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسونل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مودیر شدید گزارونه ورکړه. دښمن مو ماو نابود کړي تارومار سو. دښمن ډیر زیات تلفات ولیدل او منطقه علاقه موږ ولسوالۍ د علاسای ته ورسېدل. زخپله په قطار کې اول ولسوالۍ علاسای ته ورسېدل. د غزای پرسنل باندې نږدې ولیدل. ورسره د دې درې ورځې وضع امنیتي دیخه په کامل ډول سره مطمئنه ده. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سنجورو سره چې کمانډان د اردو هم را سره او خبرې مو وکړې. ټول خلکو مشکلات مو واورېدل. خلکو سمول چې آزاد د خپل کورو ته راځي هیڅ پرابلم نشته. او منطقه امن او امان ده.
بله صاحب،
تر خلکو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته مواد خوراکي راځي، پوسټي ممانعت کې هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي مواد څخه هیڅ ممانعت نه کوي، صرف د نظامي موادو څخه د مهماتو او د نظامي تجهیزاتو څخه ممانعت وکړي، ولې خوراکي مواد په عام ډول سره اجازه ورته ورکړه شي. او د الاسای د خلکو سره مو هم خبرې وکړې، د الاسای خلکو هم دغه وعده وکړه چې نور موږ د طالب په مقابل کې خپل ځانونه سپر کوو، واقعا طالبانو خلکو ته ضرر ورسوي، د ځای عملی وکړي، طالبانو د خلکو ژوند خراب کړي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 350 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو، بیا ورنه طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي، څه مو د لاسه نه شوه، حتی یو پوسته مو هم سکوت نه کړای شوای، نور زموږ ژوند مره خرابوي، زموږ د وطن یا ووزي او که د وتلو فنایي نه لرو چې په زور مو وباسو، نور به د سړک په شاوخوا کې او په دولتي پوستو به کټ نه کوي. بالاخره مو په برایي د شپې تګاو ولسوالۍ کې تقریبا چې ځینې شپږ بجې جلسه پای ته ورسېدله، سر د نن ورځې د روښنایي څخه مو ټولو خلکو ته اجازه ورکړه چې هر څوک خپل کلي او کور ته ولاړ شي.
بله صاحب، کمانډان صاحب، لدې معلومی شي چې لنن ورځې به امید چې تغییر راغلی، لیکن ازادي رادیو ته چې په ځانګړي ډول د تاګاب خلک ټلیفونونه کوي، اکثره دا شکایت لري چې د غنو کلیو لارې باندې دی حکومتي ځواکونه باندې کړی، دوی وی لوي خو وسلوالو طالبانو يرغمل کړی دی، د دوی په کورونو اړولې دي، دوی په استوګنو سیمو کې اړولې دي، لبل خو دولتي ځواکونه لري د درنو وسلو ډزې په دوی کوي، چې په نتیجه کې تر طالبانو زیات عام خلک ژوبلې شي یا وشل کیږي، کورونه نړی شي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمه وي، نور بل لري په دوی ډزې نه کیږي، لارې به پرانیستي وي او وګړي به هم وسلوال طالبان په خپل کل یو کورونو کې نه پریشتي.
فورون مو داغه فیصله د سيرو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې ترڅو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب داز نه کړي، موږ سربازان ته ہدایت ورکړي چې هغه مینناس حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبر سر د نن سهار څخه عملي شوی ده، ټول پوسټو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې و، ماته مخکېم راپور راکړي چې خلک بازاراله خپل کورو ته بازي وسم راځي. منتخب خبره دا ده چې په جنگ کې خطبي خبره ده چې په جنگ کې د خلکو خبره الوا نه تقسیمېږي. څو ورځې مخکې موږ ورته ویلي و رښتیا هم چې په دغه منطقو کې دي خلک ډېر نه ګرځي، ځکه طالبانو د کورو د مابینه به فایر کوي. زموږ سرباز هم مجبور دی چې د اسلام د دفاع په خاطر باندې هغه ځای چې فایر پر کېږي هغه ځای وولي، او هلته که چیرې ملکي خلک موجود وي په دې خبره ده چې ملکي خلک ورسره خسارمن کېږي. په دې خاطر موږ پرون ورسره فیصله وکړه چې تاسو راشئ خپلو کورو ته، دغه د موږ په هیڅ صورت چا ته آزار نه ورکو او نه چا ته آزار سبب ګرځو، او موږ د خلکو د خدمت لپاره راوتلي یو. دغه ټول شپه ورځ چې پر ځان یې وکړې، په دې خاطر باندې چې د خلکو ته موږ یو وسا او آرام ژوند مایا کړو.
بله صاحب،
ولې هغه طالبان او د وطن دښمنان چې دي هغه دغه ټکي ته توجه نه کوي، خلک په شکل د اشکالو غلوي او د کورو باسي چې موږ ګویا پر دولت حمله کوو، هغه خپل زور ولیدی. خلکو ته هم معلومه شو چې د طالب نور هیڅ نو زور نه رسېږي، په دې خاطر پرون خلکو موږ ته اطمینان راکړی چې موږ طالبانو ته جواب ورکړی، نور زموږ کلي ته هغه ناراضي او موږ یې نه پرېږدو.
بله صاحب، د تګابو الاسای څومره خلک بېځایه شوي دي؟
دقیقې احصایه خو نه لرم، خو په حدود تقریبا دا 200 نفر په شاوخوا کې پرون ماته هغه خسرې راغلي و چې د 200 کورنۍ خلک د خپل کورو پرېښول ته مجبور شي، او طالبانو مخکتر مخکې د کلو ته ایستلي او ورته ویلي و چې موږ دلته جنګ کوو، ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، کتار نه پرېږدو چې ولاړ شي. هغه خلک وتلېږي، موږ پرون بېرته ورته وویله چې ټول خلک دې په ارامه بېرته خپلو کورو ته راشي، انشاءالله امنیت تامین نه.
ډیر زیاته مننه د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم فائق و چې په تګاب او الاسای کې د امنیتي ځواکونو د وروستیو فعالیتونو په ارتباط یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
لس بجې او شل دقیقې شوې. تاسو زموږ شخلا آزادي رادیو اوري. په هلمند کې له تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړو سور اخیستی. سربیره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. په دې سیمه کې د جګړو له کبله یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه اجمالاً د هلمند له والي جنرال مرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې مرکز لشکرګاه ته نږدې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه له هغوی معلومات غوښتي.
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګاه هغه ولسوالی د نادالی او ولسوالی د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه و، اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیات په قسمت د مارجه، قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
ولی سب د بې ځایه شو خبره کیږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې ډیر دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې دښمن له غوځي فایرونه کول او دښمن کول هغه بې ځایه شوي دي. څو تا مختلف تدابیر لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله. او د سې ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لکارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتی ستونزو سره مخي عموما له مرکز نه کومک واړي او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه مرامن سکیږي. تاسو چې د غزاینو کې ستونزو سره مخي په ځنګړې توګه امنیتی ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړې دا دغلت اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي.
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو. ضرورت دې دوی لپاره نو اوس موږ مرکز نه کومک غواړو او کوم کومک ته ضرورت وي یا ولرو په وخت زمان لمو سره دائم کومک شوی.
د هلمند والی وو چې له ازاري رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د ننني ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم روسي سفر او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا ته د نواز شریف د سفر محوري اجنډا افغانستان وو. خو لیکوال ویلي پښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان د ریزونه څومره سره نږدې دي. په سر مقاله کې راغلي چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره په تکراری مسایلو خبرې کړي. خو د ورسپانې په باور له شریف څخه یو اونۍ وړاندې د پاکستان د استخباراتو مشر رضوان اختر واشنگتن ته تللی وو او هلته پر مهمو مسایلو خبرې کړي وې. د سر مقاله لیکوال ویلي د امریکا په سیاسي محافلو کې داسې خبرې کیږي چې د افغانستان برخلیک پاکستان ته وسپارل شي. ورسپانې د امریکا د پرنسټن په هنتون د استاد رابرټ هټوی خبرې د ثبوت په توګه راخسته چې ویلي دي که امریکا د افغانستان برخلیک پاکستان ته وسپاري دا به لوی غلطي وي. ملیار مان خپلواکي ورسپانې بیا امریکا ته د نواز شریف سفر ته په اشاره د واشنگتن د اعتراض کوونکو په حواله لیکلي چې نواز شریف ته د اسامه ملګری په مطلب کې راغلي چې اعتراض کوونکو په واشنگتن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وینا هم ګډوډ کړه او هغه ته ویل چې ته د اسامه شریک یې. د ورسپانې په باور اعتراض کوونکو د بلوچستان ایالت د خپلواکۍ شعارونه هم ورکړي دي. همدې ورسپانې بیا خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په سیمه کې د امریکا د ناامنیو پروژې عملی کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې افغانستان د امریکا او پاکستان په معاملې کې. په سر مقاله کې راغلي چې کله ناکله پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د ځپلو ژمنې کوي، خو د لیکوال په باور دا د عامه ذهنیت د غولولو لپاره دی. سرخط ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک یې ورکړی چې پاکستان دې د ترهګرو ځپل له افغانانو زده کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان ظفر هاشمي له قوله لیکل شوي چې پاکستان د وسلوال مخالفین داسې وځپي لکه افغان ځواکونه یې چې ځپي.
ساعت لس بجې او 15 دقیقې شوې د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر وایي د کانکور د ازموینې پر مهال هیڅوک حق نه لري چې د ازموینې صحنې ته ننوځي او یا دې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. د ټولو اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د کانکور د ازموینې پروسه په شفافیت ترسره کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د دې امتحان د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلۍ مخه نیولی شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی حکم کړی چې د کانکور ازموینه دی له هر ډول درغلۍ او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. خاغلی غنی تاکید کړی چې که هر غیر مسؤل شخص په دې پروسه کې د شخصي اغرازو په خاطر مداخله وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس تاکید کوي چې د کانکور پروسه یو مهمه ملي مسأله ده او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید ترسره شي.
رئیس جمهور افغانستان بعد تمام والی ها دستور
د افغانستان جمهور رئیس ټول والیانو ته سپارښتنه وکړه چې د کانکور د ازموینې پر مهال د پرتا له مسول کسانو نور هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د امتحان صحنې ته ننوځي. همدارنګه ټول اړوند ادارو ته هم خبر ورکړي چې په امتحان کې د هر ډول درغلۍ مخنیوي تدابیر ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د کانکور د پروسې پر شفافیت تاکید کوي چې هر کال په دې پروسه کې د سیمایزو چارواکو، ځینو دولتي مسؤلینو او داسې نورو له مداخلو شکایتونه کیږي. د کانکور پر پروسې انتقاد کوونکي دا هم وایي چې هر کال د لوړو زده کړو وزارت له تیاریو سره سره لیدل شوي چې د امتحان سوالونه مخکې له مخکې استل شوي او یاده چې زورواکان د وسلو په زور د امتحان صحنو ته ننوتي او د امتحان وضعیت د ځان په ګټه اړولی دی. داسې اعتراضونه هم شوي چې د کانکور په امتحان کې کله کله ژبني، سیمهیز، قومي او سیاسي ملحوظات هم په پام کې نیول شوي دي. په عین وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلیو مخه به ونیسي. د دې وزارت د خبرونو رئیس صفی الله جلالزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د کانکور سږنې ازموینه به له هر ډول درغلیو پاک وسی.
قبلا کلید کشیده میشد با وجودی که تدابیر می بود بر همه گی امو کلید می رسید.
سره لده چه مخ که تدابیر و خو کلید استل کده اوس د کلید استل ناممکن دی ځکه چې د سوالونو جواب په خپل سیستم ورکوي. په دې سیستم کې چې هر څوک چې امتحان ورکوي سوالونه د هغه په نوم وزي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه پرمختللی سیستم رامنځته شو او ډاډ ورکوم چې سګنې کانکور به له درغلیو پاک وي.
کارپوهان، عام خلک او د مدینی ټولنو غړي هیله خی چې د کانکور د ازموینې مسؤل ارګانونه دی د جمهور رئیس حکم په جدي توګه پلی کړي سو د مستحقو بې واسطو ځوانانو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د اداري فساد پر ضد د شبکې رئیس خان زمان امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نمون په دې هیله یو چې دوی دا فرمان صادر کړی او په دقیق شکل باندې خپل ولسمشر او ځینې هغه دوستان چې دا ترې تمه کوي او زموږ تمه ترې ده هغوی په دې پروسه باندې ډېر تاکید وکړي تر څو پورې دا شفاف واوسي او بالاخره زموږ استاد دې دغه تعلیمي کیفیت لوړ واوسي او موږ تاسې بالاخره پایلې ښې ولرو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سږ کال د 12 ټولګیو له تازه او پخوانیو 3,500 فارغانو څخه د هیواد په وو زونونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. د ازموینه به د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې پیل او د راتلونکي لمریز کال د حمل په لومړیو کې به پای ته ورسیږي.
تاسو زموږ خلاص اړې رادیو اورید. ازالې رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12:00 پیلېږي د ماشام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یو راپور کې به ووري چې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت ته چیرمه د ټانګله قبایلی شارګي څخه یو ویش پنجابي کارګر نامعلوم وسلوالو تښتولی دي. مخکې تر دې چې نور راپورونه د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره مرکه در وورو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
افغان نظامی چارواکی وای د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیو لپاره پروان عملیات کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. ناتو پرندول دوی په کندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو پروختون د بمباری پاړه له هم چړونو ته دوام ورکوي او د دې چړونو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د کومندۍ له دایره بهر دي ټاکل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ پنځو نړیوالو یو ورځنوي سیالۍ لړۍ پرون د افغانستان په بریا سره پایته ورسېده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد انقلاب ساتونکو ګارد سپایي باسران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا به د کوردی ډلو ته اجازه ورنکړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د ملګرو ملتونو درمسته کې دوه د اویایم کلیزي د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهم وداني او تاریخي ځایونه په آبي څراغونو روښانه کیږي.
خبرون لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه ونیسي لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو مخکې د دې راپورونه مرکه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د قمندانانو په توګه د سیمه ایزو مستقي کسانو د ګمارلو او د پولیسو په چوکاټ کې د هغوی د تنظیمولو کار روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې له والیانو او امنیتي مسؤلانو سره په کتنه کې تاکید کړی چې دا پروسه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پرمخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پرمخ روانه ده.
وزارت داخله بالا دې پروسه کار میکنه جز وظایف روت
د کورونی چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورزنه کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامت لخوا راکول کیږي پښته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې ورستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمه ایزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ایزو پولیسو او د دوی د قماندانانو له چلند شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپل سیمه ایز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار په خاطر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادی رادیو ته وویل چې د دغه اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحات ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس سره یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامني مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوب له هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیاي پوره شي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ پنځه نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پایته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په تاریخ کې د دویم درجه غړیتوب لرونکي لوبډنۍ ټیم دی چې د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالو شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې څخه دا لوبی وګټلې. اجمل اند کرکټ بورډ له اجرایی رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څنګه وتوانېدل چې دومره قوي ټیم ته ماتې ورکړي.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زمبابوي کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زمونږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زمونږ ملي روزون کې د لوبډلې هغه ورکړی وو هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل دغه پنځه لوبې دي. پنځه لوبو څخه درې لوبې چې هر لوبډلې وګټلې د هغه دغه د دې لوبو اتل شول. نو هغه وو چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زمبابوي دوه لوبې ګټلې وې او موږ دا د اتل ولې جام موږ ترلاسه کړو.
ښاغلی دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ ته نګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا. نه دا چې په خوا به کوم لوبډلې تر سره کړی وي، افغانستان تر سره کړی وي، خو افغانستان دغه دنیا ته وښوده چې موږ کومه لوبډله یو او دغه لوبه باید صرف دغه لسو لوبډلو په منځ کې پاتې نه شي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیوالې شورې ته دا وښوده چې باید د افغانستان او ایرلینډ دغه ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دویمه درجه کې ډېر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کړي او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کړي.
دانیل صاحب، دا راته وایي چې له زیمبابوي څخه په دې لوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به په افغانستان کې د کرکټ پراتون کې څومره غیظ ولري او امدارنګ تاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات لزان سره ولري؟
بالکل، دغه لوبي ډېر غټي لوبي وي او دغه د دې امتیازونه بيخي زیات کېدای شي. یو خدای چې ټول دوهمه درجه هي ودونه به وس جګي سترګي په سی سی کې یا په جنرال یا په عمومي میټینګونو کې داسې سره په جرات سره ویلای شي ټول اسوسییټ ممبرونه چې موږ خپل ممبر کا سیریز ممتنه ګټلې ده. افغانستان د نمک کې بنگلاديش ته ماتي ورکړي او زمبابوي ته ماتي ورکړي وا امنګ پاکستان ته ماتي ورکړي او خدای یو لړۍ د لوبو منوته نه ګټلې. نو اوس آی سی سی هم باید خپل بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظر ثانی وکړي چې دغه اسوسییټ ممبر ته یا دوهمه درجه هیوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئنه یم چې دوی به په دې باندې نظر ثانی وکړي. همدغه شان چې زمونږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنال وو د ټولو هیوادوالو لپاره چې کرکټ زمونږ ډیره ښه اینده لري. همدارنګه زمونږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبول کړي، ځکه دوی اوس مونږ ته شاید ډیر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې مونږ تاسو سپانسرشپ کوو.
د خیبر پښتونخوا په شمال ویلیس کې د ټانک شارګي چارواکي وایي چې د معلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ یوش کارکونکو تښتولې دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکي د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوختو. په دې اړه له سیمې څخه د ازاري رادیو د خبريال زبیوی شفق راپور واوري.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیس په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د پوځي تعمیراتي شرکت اف دبليو او یو کارکونکو تښتولې دي. د ټانګ یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیسته اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخپټ وسلوالو د کارکونکو د جمعې په شپه ناوخته د ټانګ خوانه پر لوی لار لنی لیکه سیمه څخه تښتولې دي. دغه چارواکي همدارز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانګ د پاکستان په شمال لویدیس کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همدارس د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړیدونکي ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو تختونه د پیښې پاړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروژې برخه ده. په دې کې دغه یو ویست مزدوران له کار پروسو کې د پنجاب تعلق لري. دغه چې کله بیرته د چوټین وروسته ماخام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې ملي کس علاقه ده معلوم اوچت کړی دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول، وسله والو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او ته یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسله والو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسله والو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تختولي، چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي، خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شوه. دا یادونه ورده چې له ټانګ څخه د FWO شرکت د کارکوونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسله والو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیسا ښار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې دي؟ شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسي افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال ګرانټ ما دلته ویل دل چې ډېر افغانان شته او د دې مسلمان چې دې د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل د کله ورستن خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم ډېر مسلمان او سیند په کې لرله فارسي باندې راځي. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی یوازې خو موږ غوښتل چې د دې ځوانو مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مونږ کې په دونه ورته پیدا نه کړل. د دې په اړه چې موږ ماشومان په لاره سره تنخیر یې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له تزان سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینې هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم کله چې د
پانتون اشاره وکړه. تاسو خپل څه شیل ولې؟ تاسو چې دا رشته انتخاب کړی ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تېده فارغه شوم غواړم چې لاړ شم خوست،
هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره رقیب لتور دیو بتر ده په خاپیری لیلا میند مردی شینا پلنډی کی مو د دیو او خاپیری کلمی واوریدی حدمی بمو په ذهن کې یو داسی بد تور او په اخلاقی لحاظ ناوړه سره رنځور شوی چې هر څوک پر بدلی او بلب مو داسی وزړه راخون کی او خاصه سره په ذهن کې لاره برشي وی چې هر څوک د لیدلو ارمان لري. موږ نننۍ خبرونه د دیو او خاپیریو غیر حقیقي جوړښت او په ټولنه کې د دا ډول کیسو ارزښت او اغیزو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو د پښتني افغاني ټولنې د بیلابیلو اوسیدونکو او پرګنو په زړونو او ذهنونو کې د دیوانو او خاپیریو هغه خوندوري لویری او هیجان ډکی کیسې پرتې دي چې لا هم په یو شمیر سیمو کې پرې د ژمي اوږدې شپې سبا کیږي. دا کیسې ډیری وخت له عقل لري وي. دیوان او خاپیری د انسان له وسل وړ کارونه ترسره کوي. دیو تل پر خاپیری مین وي او خاپیری له هغه کرکه کوي. دیو د پخوانیو آریایانو زورور خدای ته ویل کېده. دا کلمه په واستا کې د داوا په یونان کې د زیوس په لاتینی کې دیوس او په پخوانی انګلیسي کې دیټی ثبت شوې ده چې معنا یې د پخوانیو آریایانو قوي او زورور خدای دی. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی حبیب الله رفی وایي چې د دیو او خاپیری نمونه دوه جوړه نمونه دي چې تل د یو بل ضد کارول شوي. خاپیری د حسن نمونه او دیو د بد شکل او بد عمل فاعل.
د پخوانیو خلکو په قاعدو کې دیوانو پیریانو د ژوند یوه برخه وه، د انسانانو په ژوند کې شریک وو. دوی عقیده درلوده چې دیوان او پیریان د کوی قاب تر شا ژوند کوي. بیا به کله کله داسې وشول چې دیوانو به کومه شهزادګۍ یوړه، د کوی قاب ته غره به یې واړوله، بیا به یو شهزاده پسې روان شو. هغو به د خیزر یا د نورو داسې کسانو په وسیله د دې لاره پیدا کړه چې د کوی قاب واوړي او بالاخره ځان هغه شهزادګۍ ته ورسوي چې د دیوانو په بند کې وي. د دیوانو به بیا وایي چې هغو روح یې د توتی په وجود کې وو، او کله به چې سړي توتی پیدا کړه و هغه به لاس وزر به پرې غوڅ کړ، د دیو به لاس غوڅ شو، چې د هغو پښې به پرې غوڅې کړې، د دیو به پښې غوڅې شوې، چې سر به پرې تاو کړ، دیو به مړ شو. نو دا ډول کیسې موجودې وي، او دا د خلکو کیسې وي، روایات وو. زموږ زاړه فولکلوري داستانونه او حکایات ټول د دې کیسو نه ډک. په دې اساس تر اوسه پورې دومره مسلط دي چې ځینې کسان له اوسه هم عقیده لري چې دا واقعیت دی، او دوی بد هیکله موجود دی چې ښکر لري، لوی لوی ښکر لري او لوی وجود لري، او انسانان یې کله کله په دې اوسنیو فلمونو کې هم تمثیلوي.
د ښاغلي رفی په خبره چې دیوان او خاپیری په حقیقت کې وجود نه لري، مګر د دا ډول خیالي جسمونو کیسې د پښتني فولکلوریک ادب ستره برخه جوړوي. د کابل ښار اوسیدونکی ښاغلی ناظر وایي چې که څه هم د دیو او د خاپیری صورت یې نه دی لیدلی، مګر د دواړو د سیرتونو په اړه یې بیلابیلې کیسې او داستانونه اوریدلی دي.
دا دیو د خلکو له وینا اوس که داسې ډېر قوي حیوان معلومیږي، هر شی چې ده کنه چې هر کار راغه وکړي وایي د دیو غوندې کار یې وکړو، د دیو غوندې دغه شی مې اوریدلی دي. نه م دیو په سترګو لیدلی ده نه پری، خو اورېدلی م دي د خلکو له خولې څخه. ډېر قوي شی به وي چې سړی ډېر قوي کار وکړي وایي د دیو غوندې کار دې وکړو. پاریان خلق پوی جدیر که صورت لری و خواسته دی و منگه بلا کلی دی
ده نموری پا خبره چه لدیر پا خواه زمانی رهیسی ده دیو او خاپیره کسی پا پختنی طولانه که رواج دی چه دوی هم پا کچنوالی که آوری دلی دی آوری دون که پا افغانی طولانه که دیو او خاپیره پا تشبیه که هم کارول کی گی خدا چه کم دینی اساس لری او کنه اولی دمره مشهوری کلمه گرزی دلی د علوم اکادمی غړی او دینی عالم نورالله کوثر نوی وو
زموږ په قدیم ادبیاتو کې یوه خبره هم دغه د خاپیری ده خاپیری او همدا رقم د دې په قبیله کې نور لکه دیو په عامه ژبه کې دا استعمالی شیشک ورته وایي بعضې خلک خو دا هغه شیان دي چې په اسلامي متونو کې د دې څرګند نوم نه ده راغلی دوره ده چې زموږ په فارسي او پښتو قدیم ژبو کې د دې مستعمل وه دیو دی ووهه او پلانې خدای داسې ښایست ورکړی لکه خاپیری بیا بعضې هغه وایي چې د کوی قاف خاپیری قفقاز د غرونو لمن ده دو ته کوی قاف وایي چچنیا ده همدارقم افغازیا ده خپله قفقاز ده د قفقاز دروازه چې ورته وایي روستوف د دې منطقې خلک ډېر ښایسته خلک دي دغه ښایست امکان لري چې قدیم وخت کې کم سړي له دې نه دا څیره برداري کړي او له هغې نه خاطره راولي او بیا یې په هغې باندې نوم ښیي چې داسې خلکو لکه خاپیری پری ده خاپیری ده د دې استعمال قدیم نه تر اوسه پورې ده خو په اسلامي متونو کې داسې صریح څه شی موږ نه لرو چې هغې ته د دیو یا د خاپیری یا د پیری داسې نوم ورکړی
دی د دیو او خاپیری یو تړون پیریانو ته هم اړوندوي او وایي چې دا شونې ده چې یو شمېر پیریان به ښایسته او ځینې به بدرنګه وي
انسانانو کې خایسته مخلوقات سته همدا رقم په جنیات او پیرانو کې خایسته مخلوقات سته کیدلی سي کوم کس جن لیدلی وي چې دا له حقیقت نه لري خبر نه ده او خایسته جن لیدلی وي دا امکان لري ما د خپل سترګو لید حالات زموږ په کوڅه کې یو کس ده هغه وای ما سره خاپیری رابطه لري او دغه کله کله حالت بدل سي داسې حالت بدل سي په فزیکی لحاظ سره سړی په پوهیږي یعنی محسوس حالات بدلیږي وای ما سره خاپیری رابطه لري ما پوښتنه ترې وکړه ستا ته کله راځي وای ما خوستنه او د ماښام ترمنځ مسجد نه راووتلو دواړه ما تر لاسه نیولی و ما ورسره شوخي وکړله په فارسي باندې مې ورته ویلی وم چې تو رسه مې پری هایی که داری بر من نشان نمیدی ایم پری های ته هغه یو وارې سترګې بدله سوې د حالت نه ولاړ وروسته چې ما ولیده هغه فزیکي بدلون هم په وجود کې راغلی و د دې هغه سته امکان لري ولې په اسلامي متونو کې صریح داسې شی نشته چې د دیو د پری په نوم هو دغه شیاطین په قدیم متونو کې دې ته دی ویلی بدایم په فتحه کې مسلمانان د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ راواوښتل له اوبونه کله چې اوبونه راتیر سول فارسیانو ساسانیانو چې دوی ولیدل په هغه وخت کې د فارسیانو د امپراتوري وزیر دفاع رستم و او یزدګرد یا یزدجر چې په عربي کې ورته وایي هغه یزدګرد یا یزدجر دا امپراتور و دا چې ولید وای دیوان آمد دیوان آمد دا وای دیو راغی
د نوموړي په خبره چې د دیو او خاپیرې کلمې کوم علمي او دینی اساس نه لري یوازې فولکلوریک بڼه لري د وردګ اوسیدونکو حاجی خالد وای چې د قاف او چین د خاپیریو یادونه په بیلابیلو ځایونو کې شوې ده د نوموړي په خبره چې د دیوانو او پیریانو کیسو په افغاني ټولنه کې پر عامه اسحانو بیلابیل منفي او مثبت اغیزې ښندلي ان چې په خپلو خبرو کې هم یادوي
په خلکو کې مرواش خبره دا و چې کبه ډېر یو بل ته کارجن شول ورته چې خدای دې په دیو باندې ووایه نه دیو ډېر قوي کتابو کې هم راغلی وه چې یو سړی چې د اواله ډېر وړ و په یوه مرتبان کې ځوی و بیا بېرته موږ پورته شو چې آخر دیو شو یا یغو سړي ته و چې زه د یو وایم یا د خورم نو هغه سړی صاحب د حال و هغه ورته وی چې ته به بېرته ځای شې په دې مرتبان کې نو دغه د دیو د پارې کیسې چې په نامه د خاپیریم باندې یادېدلی و د خلکو به سویچه داغا خوپیری ذات خلق دیر پا چین کدی داغا خوپیری دی چین در دیر مشهوری ویچه اغا ممکن انسانی خلق و خود غوطا دیر خواست پا اغا بانده خلق و خوپیری وی یا بید پری وی چه غوطا بعض وقتو که بعض رسامان و یا هنرمندان و وزرم ور کردی و رنگو نبیم ور کردی و مختیم دیر گلاله و اغا دی پری پنامو بانده یا دیدله دیو پا پری بانده من شو بیا اغا با دی کن پادشا لور و بیا با دی غو تخت ورا بیا با دا با دیو پا شا کرده و تخت با برسی رو پی دی وزای نبی بل زای تا انتکاله و لده اصلا که یوری په واسطه سره انتقال کیږي او وخت په دیوانو باندې خلک هغه کوله اوس خلک د دونه انکار کوي نه دیوشته او نه پاریشته او نه خشته نه باشته
دیو او خاپیری د سکو مخلوق نه دی چې خلکو دی لیدلی وي او د ټولو په ذهنونو کې دی ورته یو ډول تصویر موجود وي دا خیالي جسمونه د هر انسان په ذهن کې بیلابیل تصویرونه لري د کابل پوهنتون محصلین روبینه او خدای داد د دی او خپيري تصویرونه د خپل زهني لیدلوري نه روښانه کوي.
کله هم چې د دیونوم اوریدنو دا به ذهن ترغله چې دا بډي زورناک ظلمکار شخصیت وي. دا سی یو شخصیت چې ډیر یعنی بد کارونه کوم چې ظلم وي هغه بکوي. بل دا چې قوارې د سی ډیر حیرانون کې دارون کې قواره ولا پری ګویت هم سوچ په ذهن کې داغه د یو خپل انجلې ډیر خاصه انجلې هغه تصویر مو سره شته.
دغه تصویر کو چې نه مهم نه فووس اوس نه حالت کې دسي لکه فلمي هغه دغه سوري کیسه چې موږ لري دی فلمو کې دسي شکل نه په نظر کې دسي لکه نورو نرشنه دسي شکل لري چې مشخص شکل نه لري جالب په ځې پر شکل لري لکه نور نرشنه دسي شکل نه په نظر ولري دی به دغه مخالفه وو سي هغه چې کار لري
د پغمن اوسیدونکو 50 کلن شیر افضل وای که څه هم دیو نشته او کوي هم نو په خپل ځان به نوی خبر چی مې د خپل ماشومان د همدغه دیوانو په نومونو ویده کوي
چې حاله دیو راغی دا دی ټپل په هغه باندې افزره تاثیر اچي دا د مورګان درې چې هغه زړی غوړي چې هغه په دې قرار کې دا ورته چې هغه موزه پیر موزه چلته یو د څه سره نیسی لغنه زړه باسي لغنه پیه باسي هغه چله دومره ضعیف کی چې هغه یو سړی راسي که اټل ځان ویني هغه نم داری کی زغه د والا د غدیو د نو بل د انسان چې ویني
د علوم اکاډمي غړی سیرندوی حبیب الله رفیع د خپل ماشومتوب کیسه کوي او دا چې دا ډول کیسې د ماشومانو په عامه ذهنیت باندې کومه منفی اغیزه کوي په اړه وایي
ماشومان باید په دیوانو په پیریانو په نورو شیانو باندې ونه ویرول شي د دوی په روحیاتو ډیر بد اثر لري په راتلونکي ډیر بد اثر لري د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیز لري زما خپل یوه خاطره د یو وخت سوالوکی وم همداسې زموږ په کور کې په یوه بام د قصې کېدلې او زه ناست وم غوږ مې ورته نیولې و ډیر تر اغیز لاندې راغلی وم نږدې وه چې د بام ولویږم د چا را پام شو را ونیولم دیوانو قصې د مبهومې قصې ویرونکې قصې مانو ته باید ونیشي اوس ډیر ښه مصروفیتونه دي د ماشوم لپاره کارتوني فلمونه دي نور دي نور دي دغونه باید کار واخیستل شي او ماشوم په دې خرافاتو ونه لګي شي
درنو اوریدونکو که څه هم په ټولنه کې ښاپیرۍ ښه تصویر لري او دیو بد باید وکړي چې هر انسان په صورت او سیرت د ښاپیرۍ او ښاپیري په ځیر شي او د دیو بد تصویر مو له ذهنونو پاک شي پام دې هلا نننې خبرونه تمامو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېره غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریاز موږ هیله ده
راوه.